ماخام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګه د کندهار له زندانه له سلګونو بندیانو تېښته د هغې توطیې یوه برخه بولي چې په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت په وړاندې طرح شوې او د پیښې په اړه د پراخې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې نن په کابل کې په یوې غونډه کې دیني عالمانو د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ سملاستي اوربند غوښتنه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د راپورونو د خپرېدو سلسلې ته وار ورسیږي، فریده هوډ سیفي سټډیو ته راغلې او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه به واوروي.
د افغانستان د عدلی وزیر وایي بي د کندهار د زندان د ساتونکو لمرستې دا ممکنه نه وه چې بندیان د کندهار له زندانه په پټه لاره وتښتي. د پاکستان د سمندري ځواکونو په بس موټرو باندې نن سهار غبرګې بمي حملې وشوې او په اوکراین کې د چرنوبیل د اټومي فاجعې د 25مې کالیزې په مناسبت رسمي غونډې روانې دي. د افغانستان د عدلی وزیر په یو لیک کې ولسمشر کرزی ته د کندهار له زندان څخه د بندیانو د ډلهیزې تېښتې په اړه ځینې مسایل څرګند کړي دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې حبیب الله غالب که څه هم په دې پیښې خواشیني څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د تونل وهل او د بندیانو د لېږدونې لپاره د ترانسپورتي اسانتیاوو برابرول په زندان کې دننه له همکارۍ پرته امکان نه لري. د کندهار له زندان څخه وړم شپه 438 بندیان وتښتېدل. د طالبانو رهبری شورا یوې اعلامیه کې د کندهار زندان ته لاره موندل د طالبانو یوه ستره بریا بللې ده. بلخوا د کندهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تښتېدلي بندیان بیرته نیولې دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې دی. د فرانسې خبری آژانس خبر ورکړی چې د القاعده شبکې یو مهم غړی ابو حفص النجدي چې په عبدالغنی مشهور او د سعودي عربستان ته به و، د اپریل په 14مه نیټه د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. ویل کېږي د القاعده شبکې وژل شوی مهم غړی چې په افغانستان کې د لویو پیښو د سنبالولو مسؤول بلل شوی و، له څه مودې راهیسې د ایسف ځواکونو تر تعقیب لاندې و. اخوا ایسف ځواکونو ویلي دي چې دوی تېره ورځ په خپلو عملیاتو کې د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی. د هلمند چارواکي بیا وایي نن سهار په ګرشت کې دوه ځانوژونکي بریدونه شوي دي. نوموړی وایي په دې برید کې د خصوصي امنیتي کمپنۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه د ماڼوګي ولسوالۍ په پشت سیمه کې درې ښځې وژل شوي دي. او د افغان دولت له پرله پسې هڅو سره سره د پاکستان په کراچۍ بندر کې لا هم د افغان سوداګرو په زرګونو کانټینرونه ایسار پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د اقدام د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې کړې دي.
خداش فکر کوم چې متاسفانه دا ستونزه همدن جوړېږي. اکثره وخت سیاسي اهداف دي او کله کله داسې هم دي چې اقتصادي اهداف دي. همسایګان غواړي چې زمونږ ترانزیت ماتال کی، په هغې مصرف زیات راولي چې تر څو د دوی محصولات په افغانستان کې په مصرف ورسېږي. کله چې دغه پروسه متوقف شوې ده او د ضرر لاندې راغلي، مونږ تقریبا 30% اوس د پاکستان محصولات د افغانستان په مارکیټونو کې خرڅېږي.
شاوخوا درې اونۍ مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په پای کې اعلان وکړو چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې ده، خو د افغان سوداګرو په وینا د ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده. ریپورټونه وایي نن سهار د پاکستان د سمندري ځواکونو په بس موټرو باندې چې مامورین یې د دفتر په لور روان کړي وو په حملو کې 400 وژل شوي او څه باندې 500 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه هیچا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا غبرګې بمي حملې د ریموټ کنټرول په واسطه تنظیم شوي وي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو نن په ګډه هغه مراسمو کې ګډون وکړو چې د چرنوبل د پیښې د 25مې کالیزې له امله جوړه شوې وه. د چرنوبل په اټومي بټۍ کې چاودنه په نړۍ کې تر ټولو بده اټومي پیښه بلل کیږي. د روسیې ولسمشر نن ویل د حکومت د شفافیت لپاره اړتیا د چرنوبل فاجعې څخه یو درس دی. ولسمشر دیمیتری مدویدف وایي دا د دولت دنده ده چې خلکو ته حقیقتونه ووایي، خو دا باید ومنو چې دولت هغه څه چې ښایي عمل نه کوي، او د دې لپاره چې د داسې غمیزو مخنیوی وکړو موږ باید حقیقت ومنو او د هغه څه په اړه چې روان دي خلکو ته په کامله توګه رښتینې معلومات وړاندې کړو. یعنې هر هغه څه چې شوي او په هر وخت کې شوي باید په اړه یې په څرګنده توګه خبرې وشي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دا غوره بللې چې په دې مراسمو کې د ګډون په ځای د خپل هیواد له هغو سیمو څخه کتنه وکړي چې د چرنوبل د پیښې په مهال زیانمنې شوې وي. د 1988 کال د اپریل په 26مه د چرنوبل په اټومي بټۍ کې چاودنه وشوه. د دې فاجعې ډېر زیان اوکراین، بیلاروس او د لویدیځې اروپا سیمو ته ورسېده. د سوریې په جنوب کې د درعا د ښار اوسیدونکي وایي نن هم د ماشینګڼو او توپونو ډزې اورېدل کېدي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په سوریې کې د خپل سفارت غیر ضروري کارکوونکو او د هغوی کورنیو ته ویلي چې دا هیواد د مخ په زیاتېدونکو نارامیو له ویرې او د اعتراض کوونکو پر ضد د سخت پوځي چلند له امله پرېږدي. لږ تر لږه 9 د دوشنبې په ورځ په درعا کې هغه مهال ووژل شول او 8 نور ژوبل شول چې په ټانکونو سپرو عسکرو پر مظاهره کوونکو کو دزی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک لیبیا کې د نورو بهرنیو مداخلو غوښتنه وکړي نو روسیه به یې ملاتړ ونه کړي. د لاوروف څرګندونې په انټرفاکس خبري اژانس کې راغلي دي. هغه وایي د دې کړکیچ په اړه په نوي پریکړه لیک باندې بحثونه لا نه دي پیل شوي، خو زیاته کړې ده چې که چیرته دا مسوده یا دا پریکړه لیک د بهرنۍ مداخلې په ګډون د کورنۍ جګړې د تیزیدو سبب شي نو موږ به یې ملاتړ ونه کړو. بحرین د ایران د سفارت یو کارکوونکی ویستلې ورته امر کړی چې د 2 ساعتونو په مودې کې له هېواده ووزي. د سړی په دې تورن دی چې یوې ایرانۍ جاسوسۍ کړۍ سره یې اړیکه درلوده چې په دې وروستیو کې په کویټ کې وپیژندل شوه. د روانې میاشتې په پیل کې کویټ 3 ایرانی ډیپلوماتان او د سفارت یو کارکوونکی چې ویل کېږي جاسوسۍ یې کوله وویستل. او د فرانسې جمهور رئیس نیکلاس سرکوزی د اروپایي اتحادیې په پولو کې د کنټرول په هکله د یوې ممکنه معاملې په اړه د ایټالیا له صدر اعظم سلوی برلسکونی سره د خبرو لپاره نن روم ته ورسېده. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ جنجالونه له شمالي افریقا څخه د هغو مهاجرو پر سر پیدا شوي چې هڅه کوي د فرانسې له پولې واوړي. ایټالیا له دې سر ټکوي چې دا هېواد د هغو مهاجرو له څپې سره په یوازې توګه مخامخ دی چې له تونس او د شمالي افریقا له نورو هېوادونو څخه چې د نارامیو په منګلو کې ګیر دي دې هېواد ته ورځي. پاریس بیا روم په دې تورنوي چې له مسؤلیتونو ځان ګوښه کوي او غیر قانوني مهاجرو ته اجازه ورکوي چې په آزاده توګه له پولې واوړي. داود ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان د مشرانو جرګه د کندهار له زندانه د سلګونو بندیانو تیښته د هغه توطیې یوه برخه بولي چې په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت په وړاندې طرح شوې ده. یو شمېر دیني عالمانو نن په کابل کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سملاستي اوربند غوښتنه وکړه.
به خاطر رسیدن به صلح باید میان دولت و مخالفین آتش بس فوری اعلان گردد.
د پکتیا پروالی نن به می چاودنه وشو چې د تپکی زیان نه رسیدلې خو درې ساتونکو ټپیان شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پاکستانی چارواکي له افغانستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت په نه عملي کېدو تورن کړل او ویل چې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینرونه په کراچۍ کې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
تقریبا دوه ورځې څلور سوه لکه ډالر خلکو ته ضرر رسېږي او موږ باید ډیمریج ورکړو او ډیټینشن ورکړو. زموږ دولت هم باید دې ته ډېره جدي توجه وکړي.
د پوهنې وزارت وایي په کابل ښار کې د ښوونکو د سرپناه لپاره سلګونه نمرې د ویش لپاره چمتو کړي دي.
زه او وزیر صاحب محترم د انکشاف شهري مشترکاً کار کوو چې د یوې شفافې پروسې په نتیجه کې واجد د شرایطو شرکتونه پیدا کړو تر څو په پروژه د 26 درو کې معلمینو ته په امتحاني ډول د کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو اوریدل کېدای شي. د کندهار له زندانه د سلګونو بندیانو د تېښتې په اړه د څېړنو په ترڅ کې د افغانستان مشرانو جرګې هم نن پریکړه وکړه چې کندهار ولایت ته به یو پلاوی استوي څو د سرپوزې له زندان څخه د سلګونو بندیانو د تېښتې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. سناتورانو دغه پیښه په افغانستان کې د سولې او ثبات د دښمنانو لخوا یوه توطیه وبلله او ویویل چې په هغې کې د بهرنیانو لاس دی. یو شمېر سناتورانو بیا په دې اندېښنه څرګنده کړه چې د هیواد روانې نه امنۍ به د امنیت د انتقال بهیر ټکنی کړي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه د کندهار له مرکزی زندان څخه د وسلوالو مخالفینو د سلګونو بندیانو تیښته د یوې داسې توطیې برخه بولي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په وړاندې طرحه شوې ده. دغې جرګې د سه شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د زندان په پیښې خبرې وکړې او د رایو په اکثریت سره یې دا تصویب کړه چې سیمې ته به د هر اړخیزې څېړنې لپاره پلاوی استوي. یو شمېر سناتورانو د دغې پیښې تر شا د ځینو کړیو لاس ته اشاره وکړه او د کندهار محلي چارواکي په دې تورن کړل چې له وسلوالو مخالفینو سره لاس لري. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار په دې اړه وویل:
واقعا حوادثی که د یو آخر د کشور ما شما یکی پشت سر دیگر تکرار می شود،
رښتیا هم کوم پیښې چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې وسوې راز راز پوښتنې له ځان سره راولاړې کړي. د دې پیښو له ډلې څخه یوه هم د کندهار د زندان پیښه ده چې یوه مرموزه، حیرانوونکې او له پښتنو ډکه پیښه ده. د دې پیښې تر شا داسې لاسونه شته چې غواړي افغانستان په یو اوږدمهاله ناامنۍ کې ښکېل کړي. نو د سنا مجلس یو پلاوی به چې د کندهار استازی هم پکې شامل وي کندهار ته ولاړ سي او هلته به له نږدې څخه د پیښې اړخونه له ځان سره یاداښت کړي.
د دوشنبې په شپه د کندهار ښار د سرپوزیل زندان څخه د وزمکنی سوري په مرسته شاوخوا 1500 وسلوال مخالفین وتښتیدل چې دغه پیښې له ځان سره ګڼ شمېر پوښتنې راولاړې کړې. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو بیا په دې اندېښنه څرګنده کړه چې روانه به دمنۍ به د امنیت د انتقال بهیر ته ستونزې راولاړې کړي او کېدای شي چې په دغه بهیر باندې ژوره اغېزه وکړي. د مشرانو جرګې غړی شهناز غوسی وویل: روسۍ څو پیښو وښودله چې امنیتي ځواکونه نشي کولی له کلیدي ځایونو څخه دفاع وکړي، نو د دې په خبره د ټول هیواد امنیت خو بیا څرګنده خبره ده چې نشي ساتلی.
حاکمیت ملی اینجا خو زل سوال قرار گرفته.
ملی حاکمیت دلته د پښتنې لاندې راغلی. دوه درې میاشتې وروسته به امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پیل شي، نو تاسو خپل فکر وکړئ. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه نشي کولی د دفاع وزارت او یا هم د زندان امنیت ټینګ کړي، نو څنګه به وکولی شي د هیواد امنیتي چارې په لاس کې واخلي؟ خلک دې خبرې ته ډیره اندېښنه لري.
دوی د ټول هیواد په کچه محلي امنیتي چارواکي او په تیره بیا د کندهار امنیتي مسؤلین په بیغوري تورن کړل او له ولسمشر څخه یې غوښتنه وکړه چې د ولایتي امنیتي مسؤلینو په لیکو کې د ژر تر ژره بدلون راولي.
و امر چې د افغانستان مشرانو جرګې نن پریکړه وکړه چې کندهار ولایت ته به یو پلاوی استوي څو د سرپوزې له زندان څخه د سلګونو بندیانو د تېښتې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو شمېر سناتورانو بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغې پیښې وروستۍ پریښې وښوده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د امنیت د اخیستو لپاره نه دي آماده. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش دفتر بیا ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو کسانو له کره شمېره خبر نه دی چې په پولیس ځواک خدمت کوي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د سر مفتش دفتر د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې د افغان پولیسو د معاش ورکولو سیستم او اداره د پوښتنې وړ وبلله. د افغان ملي پولیسو معاش د امریکا او د افغانستان د نورو مرستندویو هیوادونو له لوري برابرېږي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زئی په مطلب کې اوري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو خاص مفتش هربرت ریچردسن پرون په واشنگتن کې د هغو پروګرام مسؤلینو ته دا څرګندونې کولې چې له 2002 میلادي کال راهیسې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو لپاره مصرف کړي دي. په دې پروګرام کې له دریو دوه برخې پیسې امریکا او پاتې یې له افغانستان سره د نورو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا ورکړل شوی دي. ریچردسن ویلي دا په دې معنی ده چې کېدای سي د افغان پولیسو په پرسونل کې داسې کسان وي چې فزیکي وجود نه لري خو معاشونه اخلي او یاد چې یو تن تر مختلفو نمونو لاندې ثبت شوی وي او د څو تنو معاش باخلي. ښاغلی ریچردسن ویلي له دې درکه موجود غټ مشکل باید کنټرول سي. امریکا او یو شمېر نور غربي هیوادونه هر کال میلیونونه ډالر د افغانستان د پولیسو پروزه نه مصرفوي تر څو په دې ډول د دې هیواد کورني ځواکونه یو ورځ د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو مسؤلیت خپله واخلي. او په دې برخه کې د یو بل پروګرام لخوا د افغانستان د اردو پولیسو او هوایي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره په تیر او روان کال کې 10 میلیارد ډالر ځانګړي شوي دي. د دغه پروګرام د مسؤلینو لخوا ورکړل شوي ارقام څرګندوي چې د پولیسو شمېر په تیرو دو کلونو کې له تقریبا یو اتیا زرو څخه یو لکو دیرشو زرو ته رسیدلی. خو د ریچرسن په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه په دقیق ډول د پولیسو شمیر څرګندولی سي او نه هم دا ویلی سي چې د پولیسو د معاشونو لپاره ورکړل سوي پیسې په دقیق ډول چیرته مصرفیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې کره او یو مرکزي اتومات سیستم نه لري چې پر اساس یې د ملي پولیسو په لیکو کې موجود افسران او هغه کسان چې هسې معاشونه اخلي سره وپیژندل سي. د کورنیو چارو وزارت د داسې یو سیستم په نه موجودیت کې په دقیق ډول نسي ویلی چې هغه پیسې چې د پولیسو د معاشونو په نوم واخیستل کیږي چیرته او څنګه مصرفیږي. رپورټ وایي هغه لاسي او اتومات سیستم چې اوس مهال یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کاروي د ارقامو له درکه له یو بل سره مطابقت نه لري. مثلا د پولیسو لپاره یو لکو 15,000 کارتونه توزیع سوي، خو پولیسو ته د جذب لپاره د اعتیاد اخیستل سوي ازموینې او یا د ثبت لپاره د ګوتو نشانونه د 12,000 کسانو د موجودیت څرګندونه کوي. د امریکا د تفتیش خاصه اداره وایي شای په دې برخه کې یو بله عمده ستونزه د هغو کسانو تجهیز دی چې په پولیسو کې ثبت دي خو فزیکي موجودیت نه لري. په دې ډول وسلې او تجهیزات ضایع کیږي. او شغلی ریچاردسن وایي اوس دا پوښتنه راولاړېدو ده چې آیا د افغانستان امنیتي مقامات وسلوال مخالفین تجهیزوي؟
د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر د وروستي راپور په باب مو واورېدل. د دفتر دغه راز ویلي چې حاضر د افغانستان غواړي د پولیسو شمېر د روان کال تر اکتوبر پورې 1,400,000 تنو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا اوس د ملي پولیسو شمېر 1,400,000 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو عکس العمل راواخلو، خو په دې کار کې بریالي نه شو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې یو شمېر عالمانو، دینی عالمانو، نن په یو علمي کنفرانس کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ سملاستي اوربند غوښتنه وکړه. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درواورو، ګردیز ته ځو چیرې چې نن سهار د پکتیا پر والي یوه بمي چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې د پکتیا والي ته زیان نه رسېدلی، خو د هغه څو تنه ساتونکو کې ټپیان شوي دي. د پېښې نور حال به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال مرګ نیازي په راپور کې واورو.
د افغان ولسمشر پر سلاکار او د جنوب ختیځ پکتیا ولایت پروالی جمعه خان همدرد د سه شنبې پر سهار بمی چاودنه وشوه چې نوموړی ترې روغ ووت، خو د یو قمندان پر ګډونې درې تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. پیښه د سه شنبې د سهار پر 8:30 هغه مهال رامنځته شوه چې جمعه خان همدرد له دولتي مېلمستون نه د ولایت مقام ته پر لاره وو. د یاد ولایت د والی وین روح الله سمن لپیخ ورسته د ټلیفون پر کرخ ازادي رادیو ته ویل چې پیخه د سړک پر غاړه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو موادو د انفجار لامل رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې لامل د والی همدرد د یاور قمندان تیلا پر ګډون درې تنه پولیس ټپیان شوي چې د چاودنې پر مهال د امنیت ساتلو په موخه د سړک پر غاړه ولاړ وو. دا چې پروالی همدرد په شبي برید کې وسلوال طالبان او کومه بل ډله لاس لري په اړه سمون وویل چې تر دې مهاله جوت نه ده چې برید کومې ډلې کړي، خو زیاتوي چې په اړه به چیړنې او پلټنې وشي. بل خوا وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره منلې چې یاد بمی حمله د دوی د کسان لخوا ترسره شوې. د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خبرپاڼه کې راغلی چې د برید هدف والی جمعه خان همدرد و، خو له امله یې د نوموړي څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پر والی جمعه خان همدرد مرګونه برید کیږي، بلکې له دې وړاندې تیر کال هم پر نوموړي هغه مهال ځانمرګ برید شوی و چې د نختر په نوم له کلنۍ مشاعرې څخه د دفتر په لور روان و. هیر دی نوی چې دا د پکتیا لومړی والی نه دی چې تر وسلوال برید لاندې راځي، بلکې له دې وړاندې د یاد ولایت پر خوانی والی استاد حکیم تڼیوال هم یو ځانمرګي برید شوی و چې په ترڅ کې نوموړی ووژل شو.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو او کارپوهانو د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. دغو عالمانو او کارپوهانو دا غوښتنه نن په کابل کې په یوې علمي کنفرانس کې وکړه. په دې کنفرانس کې د اسلام له نظره د سولې پر اهمیت خبرې وشوې. په کنفرانس کې د تاجکستان یو کارپوه له افغان کارپوهانو سره د خپل هیواد د سولې تجربه شریک کړه او په دې ټینګار وکړ چې تر هغو پورې د یو هیواد امن کول ستونزمن کار دی تر څو د جګړې مخکښو لورو په سوله کې خپلې ګټې احساس کړي نه وي.
یو شمیر دینی عالمانو چې په کابل کې په یو کانفرانس کې راټول شوي وو د یو پریکړې لیک په خپرولو سره په جګړه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې جګړه بنده کړي او سولې ته مخه کړي. د اسلام له نظره سوله په نوم باندې په دغه کانفرانس کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و په لسګونو دینی عالمانو او پوهانو ګډون کړی و او د سولې په اړه پکې بحث وشو. د کانفرانس د ګډونوالو لخوا په یو یو لسمادي پریکړه لیک همدارس په دې ټینګار شوی و چې د سیمې او نړۍ استخبارات دی د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي. پریکړه لیک د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز د یو مسؤول شمس الرحمن فروتن لخوا ولوسل شو چې په یو برخه کې راغلی و
از دولت مخالفین
له دولت مخالفینو له دوستو او همکارو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د جګړې د دوړ خواو ترمنځ مستقیم غونډه ته زمينه مساعده کړي. سولې ته د رسیدو لپاره باید د دولت او مخالفینو ترمنځ سملاسي اوربند وشي. د سیمه او نړۍ استخبارات او مداخله کوونکي هیوادونه باید د افغانستان په چارو په ځنګړي توګه د سولې په پروسې کې له لاسوهنې لاس واخلي.
دست بردار ګردن
په کانفرنس کې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکزی وغړی عبدالله رهنما هم خبري وکړي. خغلی رهنما په دې وغږی چې د پخوانی شوروي له سقوط وروسته څرنګه په هیواد کې د دولت او د مخالفینو ترمنځ شخړه په سوري واغته. د هغه په نظر په 1990 کلونو کې د تاجکستان جمهور رئیس او د دې هیواد د اسلامي نهضت مشر عبدالله نوري دواړو وروسته له هغې سولې ته غاړه کېښودله چې پوه شول په جګړې کې د دوی او د هیواد موجودیت یې په خطر کې دی. رهنما وویل تر څو چې په افغانستان کې هم د جګړې مخکښان دې نتیجې ته نه وي رسېدلي چې په جګړې کې زیان دی د سولې راتګ ستونزمن دی.
تو زمانی که خود رهبران
تر سو پوری چې خپل رهبران هغه رهبران چې د چارو واګي په لاس کې لري د نتیجې ته ونه رسیږي چې په سوله کې ګټې دي او په سوله کې پروګرامونه تامین کېدای شي هغوی به سوله ته مایل نشي. کله چې دوی خپل ګټې په ناارامۍ کې ویني له سوله سره بالی والتیا ونه خي.
په افغانستان کې یو شمېر نور کارپوهان هم په دې ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې مهمې دي. که څه هم په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا غړو ادعا وکړه چې د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اړیکې ټینګې شوې دي، خو تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو لخوا د خبرو اترو لپاره په ښکاره توګه کوم عملي اقدام نه دی لیدل شوی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکو پاکستانی چارواکي له افغانستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت په نه عملي کېدو تورن کړل او وایي چې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل څو ورځې کېږي چې پاکستان بیا د افغان کانتینرونو لارې بندې کړې دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي پاکستان په خپله خاوره کې د افغان ترانزیت په بندولو سره غواړي چې په دې هیواد کې پاکستاني محصولاتو ته مارکیټ عمومي. تفصیل یې له کابل د خان محمد سین په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دولت څخه په کلکه سره غواړي چې د پاکستان په خاوره کې د افغان سوداګرو واردونکو او موټر چلونکو د ستونزو اواری ته د پلي کېدو وړ منظمه پالیسي جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستانی چارواکو چې د ترانزیت په برخه کې له افغان چارواکو سره کومه موافقه لاسلیک کړې ده پر هغه یې عمل ونه کړ او یو ځل بیا د کراچۍ له بندر څخه د افغان کانټینرو لاره بند کړه. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ترانزیت کمزوري پلانونه او پالیسۍ د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونه او په تیره پاکستان د دوی په خاوره کې افغان سوداګرو ته ستونزې پیښې کړې. الکوزی وایي
تقریبا لس ورځې کېږي پنځلس چې زموږ اموال د ورځې دوه یا درې کانټینر بارګیري کېږي. موټر نشته دی له شپږ سوه اووه سوه کانټینره پریل باندې ولاړ دي او داسې نور مشکلات دي چې دا ټول راجمه کې نو تقریبا د ورځې 400,000 ډالر خلکو ته ضرر رسیږي، او مونږ باید ډیمریج ورکو او ډیټینشن ورکو. زموږ دولت هم باید دې ته ډېره جدي توجه وکړي. دا چې هر څومره زیان کوي د افغانستان خلکو باندې فشار راځي، نرخونه جدیږي. دولت یو منظمه او مشخصا شفافه پالیسي د همسایګانو په ارتباط نه لري. هره ورځ چې هر همسایه وغواړي هماغه شانتې د خپلو اصولو او ګټو له مخې نه زمونږ د ترانزیت په مقابل کې مشکلات ایجادوي.
دا هم وویل چې هره ورځ له نورو هیوادونو څخه د افغانانو په سلګونو کانټینر د کراچۍ په بندر ودرېږي چې شمېر یې په دې ورځو کې شاوخوا 8,000 ته رسېدلی، خو پاکستان یې لېږدېدو ته پام نه کوي. ده وویل په کانټینرو کې داسې مالونه هم شته چې افغان مارکیټونه ورته اړتیا لري او ځنډېدو یې پر مارکیټ اغېزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي سره له دې چې کابو میاشت مخکې ورسره پاکستاني چارواکو منلې ده چې افغان ترانزیت ته به اسانتیاوې برابروي، خو ولیدل شول چې د پاکستان لخوا په دې برخه کې همکاري نه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال واصل کومکی آزادې راډیو ته وویل چې د موضوع په هکله د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په سطحه هڅې تیزې شوي او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی کومکی وویل
زموږ به هلې ځای چې مونږ ادارې ته قناعت ورکړو تر څو دغه همکاري لکه څنګه چې لازمه ده ویکي له مخې سره بیا مونږ مجبور چې دغه وکړو، ځکه اوس د پاکستان د ترانزیت مالونو لپاره ټول سهولتونه دي. ولې زموږ توقع دا ده چې عین عمل هغې د مونږ سره وکړي، یعنې زموږ ترانزیت مالونو ته سهولتونه دغه کړي، ولې تر اوسه پورې نه دي کړي.
افغان سوداګر دا هم وایي چې یوازې پاکستان نه بلکې تاجکستان هم په دې وروستیو کې پر افغان ترانزیت کابو 80% ټیکس لوړ کړ، او تیر کال ایران هم د ژمي په ساړه موسم کې د افغانستان شاوخوا 2,000 د تیلو ډک کانټینرونه 100 میاشتې لېږدېدو ته پرې نه ښودل.
له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت د تړون په برخه کې مو د افغان سوداګرو د ستونزو په باب واورېدل. په افغانستان کې ښوونکو ته د هستوګنې د ځمکو د ویش د لړۍ په دوام د پوهنې وزارت چارواکي وایي په کابل کې یو شمېر نمرې ښوونکو ته د ویش لپاره آماده کړي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وایي په پام کې لري سږکال 50,000 نمرې ښوونکو ته وویشي. په اړه یې د مخفي عزیزي رپورټ واورئ.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي په کابل کې ښوونکو ته د هستوګنې څه باندې 1,200 نمرې د 48 د دلوي په ښارګوټي کې د ویش لپاره تیاری دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ چې د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل تر دې دمه یې ښوونکو ته د هستوګنې 10,000 نمرې ویشلي او په پام کې لري په روان کال کې 50,000 نورې نمرې ښوونکو ته وویشي. ښاغلی وردګ زیاتوي چې د مرستو داسې یو میکانیزم یې هم په پام کې نیولی چې ښوونکو سره د کورونو په جوړولو کې مرستې وکړي. دای د مرستو د میکانیزم په اړه وایي
هغه میکانیزم چې د معلمینو سره د کومک په خاطر د کورونو د جوړولو لپاره کیږي، زه او وزیر صاحب محترم د انکشاف شهري مشترکاً کار کوو چې د یوې شفافې پروسې په نتیجه کې واجد د شرایطو شرکتونه پیدا کړو تر څو په پروژه د 26 ډالو کې معلمینو ته په امتحاني ډول د کورونه جوړ کړي، او موږ یې پیسې څه پیسې بلبا د خپلې بودجې سرجم د بودجې راورکوو. متباقي به د معلمینو د تنخوا څخه قسطوار ګرځوو او د دې قسطونه به اجرا کوو.
د پوهنې وزیر وړاندې وایي چې په لومړي سر کې مستحقو او هغو ښوونکو ته د هستوګنې لپاره ځمکه ورکوي چې د پوهنې په لار کې یې قربانۍ ورکړي او په دغه برخه کې یې ډېره موده کار کړی وي. دی همداشان وایي چې ټول مستحق ښوونکي ورته د ښوونکو د ټولنو لخوا ورپېژندل کېږي. په ورته وخت کې د ښاري پراختیا وزارت سرپرست سلطان حسین حساري وایي چې د دلوي د 26 ښارګوټي کار 95 په سلو کې بشپړ او په دوو برخو کې د پوهنې وزارت ته تسلیمېږي. ښاغلی حساري وایي چې لومړۍ فاز یا برخه یې بشپړه او دویم فاز به یې په نږدې راتلونکي کې دغه وزارت ته وسپارل شي.
هغه نمرې مو چې د 26 د دلوي په ښارګوټي کې د ښوونکو لپاره ځانګړې کړې وې ټول ضروري او ناضروري کارونه یې بشپړ شوي دي او د تسلیمۍ او ویش لپاره تیاری دي. په لومړي فاز کې 1,201 نمرې دي چې د کانالایزیشن سړکونو اوبو رسونې او نور ټول اساسي بنسټیز کارونه یې بشپړ شوي او د پوهنې وزارت ته تحویلېږي.
د ښاغلي حساري په وینا په دویم فاز کې 1,500 ډېرې د هستوګنې نمرې شاملې دي. دمګړۍ په افغانستان کې 1,90,000 ښوونکي په 14,000 ښوونځیو کې په دندو بوخت دي. په افغانستان کې د ښوونکو یو له اساسي ستونزو څخه کم معاش، د کورونو نشتوالی او د لوړو کرایې ورکول دي. خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې ټولو هغو ښوونکو ته چې مستحق دي په 25 ولایتونو کې د هستوګنې نمرې ورکوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1,300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فهیم د لغمان ولایت نن هم یشت کیږي چې د پاکستان تحصیلي بورس ته ډیر کسان کامیاب شوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. د لوړو زده کړو وزارت باید په دې اړه پلټنه وکړي. نصر الله اس ام اس را لیږلی: د افغانستان له جمهور رئیس دا هیله لرم چې د دفاع په وزارت کې تغییرات راولي، دا ځکه چې په دې وزارت کې د بې واسطې اواز نه اورېدل کیږي. هر ډګروال او جنرال د خپل جیب لپاره کار کوي او قوم پرستی کوي. زه په خپله د ملي پوځ یو افسر یم. دوه میاشتې کیږي چې زما د دفاع په وزارت کې کار بند دی او له مانه د $300 مطالبه کوي او زه یې وسط نه لرم. نو مجبور شوم چې وظیفه خوشې کړم او خپل کور ته لاړ شم، دا ځکه چې واسطه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو نه هیله لرم چې زما پیغام ولسمشر ته ورسوي. ذکر الله شینوارم له ننګرهار ولایت. د افغانستان حکومت به هله جوړ شي څو مسؤل چارواکي لکه وزیران، والیان، قمندانان، ولسوالان، پولیس او مخصوصا قومي مشران له خپلو شخصي او خود غرضه ګټو څخه تیر شي. په همدې سره دا پښتو خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سرور سړو ته راغلی او نیم ساعت تاسو سره دی. مهرباني
نوری صاحب، تشکر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله شامگاهی امروز دوره که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب آغاز می کنیم.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید زمینه برای فرار صدها زندانی از محبس قندهار از داخل این زندان مساعد شده است. ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به خاطر توقف پروسه انتقال اموال تاجران افغان از بندر کراچی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقامات رسمی میگویند دو حمله بمی در بزرگترین شهر پاکستان علیه موترهای عامل نیروهای بحری این کشور 4 کشته و بیشتر از 50 زخمی به جا گذاشته است. وزیر عدلیه افغانستان میگوید زمینه برای فرار صدها زندانی از محبس قندهار از داخل این زندان مساعد شده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است حبیب الله غالب وزیر عدلیه امروز طی ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی در مورد چگونگی فرار صدها زندانی از زندان قندهار معلومات داد. در این نامه گفته شده بدون همکاری از داخل این زندان فرار محبوسین دور از امکان بوده است. مقام‌های افغان تایید کردند که شب دوشنبه 488 زندانی از طریق یک تونل حفر شده به وسیله طالبان از زندان قندهار موفق به فرار شدند. اما مقام‌های قندهار گفتند 65 تن از این زندانیان را دوباره دستگیر کردند. نیروهای بین‌المللی گفتند یک رهبر ارشد القاعده را در افغانستان کشتن. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده ابوالحفظ النجدی، مشهور به عبدالغنی که تبعه عربستان سعودی بود، به تاریخ 13 اپریل در یک حمله نیروهای آیسف در ولایت کنر کشته شده است. این شخص که گفته شده تحت تعقیب قرار داشت از سوی آیسف به عنوان مسئول سازماندهی عملات بزرگ در افغانستان معرفی شده است. از سوی دیگر مقام‌های ولایت کنر از کشته شدن 3 زن در ولسوالی مانوگه این ولایت خبر می‌دهد. عبدالصبور الایار، معاون قماندانی امنیه ولایت کنر، می‌گوید که این زنان شب گذشته در منزلشان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در یک تحول دیگر، گزارش‌های رسیده از پکتیا می‌گویند که صبح امروز برجمه خان همدرد، والی این ولایت، حمله بمی صورت گرفت اما به وی آسیب نرسیده است. و ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به خاطر توقف پروسه انتقال اموال تاجران افغان از بندر کراچی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانجان الکوزی، معاون این ریاست، در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان سبب شده تا قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان 15% افزایش یابد.
قبل از امیکی را بند شوه در حدود 30-35% از محصولات پاکستانی سان در مارکت افغانستان استفاده میکنیم. روزی که امی اموال بند شده تقریبا 65% بازار اموال پاکستانی گرفته.
حدود 25 روز پیش وزیر تجارت و صنایع افغانستان اعلان کرد که در زمینه حل مشکل انتقال کانتینرهای اموال تاجران افغان با مقامهای پاکستانی به توافق رسیدند و گفت که پروسه انتقال این کانتینرها به افغانستان آغاز شده است، اما اکنون این روند دوباره متوقف شده است. مقامات رسمی میگویند دو حمله بمی در بزرگترین شهر پاکستان علیه موترهای عامل نیروهای بحری این کشور 4 کشته و بیشتر از 50 زخمی به جا گذاشتند. پلیس میگوید این انفجارها صبح وقت روز سه‌شنبه در تفاوت 15 دقیقه در مناطق مختلف شهر کراچی رخ دادند. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز مشترکاً در مراسم 25مین سال روز حادثه چرنوبیل که بدترین حادثه هسته‌ای در جهان به شمار می‌رود اشتراک کردند. در 26 اپریل سال 1986 میلادی یک ریاکتور دستگاه چرنوبیل در اتحاد شوروی سابق انفجار کرد که ابر از تشعشعات را بر فضای اکثر کشورهای اروپایی منتشر ساخت. مقامات شوروی سابق تا 3 روز از معلومات به مردم در مورد این انفجار امتناع ورزیدن و این حادثه مناطق را در قلمرو اوکراین، غرب روسیه و بلاروس آلوده ساخت. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در این مراسم گفت ضرورت شفافیت یکی از درس هایی است که حکومت باید از فاجعه چرنوبیل آموخت. این وظیفه دولت است تا حقایق را به مردم بگوید. ما میپذیریم که دولت همیشه آنچنانه که باید عمل کند نمی کند و به خاطر اینکه از چنین فجایع جلوگیری کنیم باید حقیقت پسند باشیم و در مورد آنچه جریان دارد معلومات کاملا واقعی را به مردم ارائه کنیم، یعنی هر آنچه اتفاق افتاده و هر زمانی که رخ میدهد واضحا بیان نماییم. ضمناً رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکا امروز از مناطق آسیب دیده چرنوبیل در قلمرو آن کشور دیدن کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد در مورد لیبیا خواهان مداخله بیشتر در این کشور شود، روسیه از آن حمایت نخواهد کرد. لاوروف در تبصره‌ای که در آژانس خبری انترفاکس بیان کرده یادآور شد که قطعنامه جدید در مورد جنگ لیبیا تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است، اما اضافه کرد که اگر این قطعنامه به نوعی از انواع به تشدید جنگ‌های داخلی به شمول مداخله خارجی در این کشور به انجامت آنها این قطعنامه را حمایت نمی‌کنند. اما مسکو بر آنچه که غرب به طور روزافزون در جنگ لیبیا دخیل می‌شود تأثیرات خود را ابراز می‌نماید. باشنده‌های شهر درعا در جنوب سوریه می‌گویند صدای فیرهای ماشیندار و توپخانه امروز از این شهر به گوش می رسید. روز دوشنبه نیروهای امنیتی سوریه به حمایت تانک ها داخل شهر درها شدند و به سرکوب اعتراض کنندگان علیه رژیم بشار الاسد رئیس جمهور این کشور پرداختند. گزارش ها می گویند از آغاز مظاهرات یعنی 6 هفته قبل در سوریه این اولین بار است که برای سرکوب مظاهره کنندگان از تانک ها استفاده می شود. تعداد تلفات در نارامی های سوریه متفاوت گزارش شده است، اما سازمان عفو بین الملل می گوید حداقل 23 نفر به روز دوشنبه در شهر درها کشته شدند. عامیان حقوق بشر در سوریه می گویند صدها تن از طرفداران دموکراسی در سراسر کشور بازداشت شدند. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه برای گفتگو در مورد موافقتنامه پیرامون امکانات کنترل سرحدات اتحادیه اروپا با صدر اعظم ایتالیا امروز وارد روم پایتخت این کشور شد. تنش‌ها بین دو کشور در ارتباط مهاجران کشورهای آفریقای شمالی که تلاش دارند مرزهای فرانسه را عبور کنند به میان آمده است. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. مشران و جرگه افغانستان در اجلاس امروزی خود فرار اخیر صدها زندانی از محبس قندهار را مورد بحث قرار داده، فیصله نمود که یک هیئت تحقیقاتی را به این ولایت میفرستد. کنفرانس تحت عنوان صلح از دیدگاه اسلام امروز خواهان آتش بس میان دولت و مخالفین شد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و دارندگان وسایط نقلیه باربری از اخذ پولهای غیر قانونی در شاهراها شکایت دارند.
اسم من مرتضی است. ترانسپورت از ما مثال میگیره 2000 یا 4000 یا 3000 تا یک جایی که میریم اصلا قانونی 500 یا 400 داره. پلیس ترافیک در هر بندر استاد میکنه پارچه میته.
و در یک گزارش دیگر از بغلان میشنوید، در حالی که مقامات این ولایت تلاش های مجادله با هجوم ملخ را آغاز کرده اند، مردم بغلان شکایت داشته میگویند اگر جلوی این آفت گرفته نشود محصولات زیادی را از بین خواهد برد.
جلبگیری از این بزرگترین وقت نشود، نه از دستی آفت گندم میمانه، نه پخته میمانه، نه پالیز میمانه، نه شالی میمانه.
و قرار است کنفرانس صلح پشتونها به تاریخ 29 و 30 اپریل جاری در شهر پشاور دایر شود. گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان در اجلاس امروزی خود فرار اخیر صدها زندانی از محبس قندهار را مورد بحث قرار داده، فیصله نمود که یک هیئت تحقیقاتی را به این ولایت میفرستد تا تفصیلات این حادثه را روشن سازد. شماره از اعضای مشران و جرگه فرار این زندانیان را یک سازش دانسته گفتند دستهای از بیرون در این واقعه نیز دخیل بوده است. برخی دیگر از سناتوران به این باورند که این کار پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را متاثر خواهد نمود. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال فرار صدها زندانی با تازگی از محبس مرکزی ولایت قندهار، مشران و جرگه افغانستان فیصله کرده است تا با منظور روشن شدن چگونگی این حادثه، هیئت از این مجلس به قندهار اعزام شود. در جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه در کنار برخی از مسائل دیگر در مورد مسئله گریز دست جمعی محبوسین از زندان ولایت قندهار نیز بحث‌های زیاد صورت گرفت. هیئت اداری مشران و جرگه این حادثه را مرموز و سوال برانگیز خواند و احتمال سازش را در زمینه رد نکرد. محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه وقوع این رویداد را تلاش به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان وانمود کرد.
واقعا حوادثی که در اواخر در کشور ما شما یکی پشت سر دیگری تکرار می شود، بخصوص قضیه قندهار یک قضیه مرموز، حیرت آور و از جهات مختلف سوال برانگیز است. پشت سر ازی دستای قرار دارد، توطئه های قرار دارد که افغانستان می خواهند به طرف بی‌ثباتی کامل در دراز مدت قرار بدن. یک آیت از مجلس سنا که متشکل از نمایندگان محترم ولایت قندهار باشند، این به قندهار تشریف ببرند، از نزدیک مطالعه بکنند، زوایای تاریک قضیه را یادداشت بکنند.
بر بنیاد گزارش ها حدود 500 زندانی که گفته می شود بیشتر آنان مخالفین دولت هستند، سحرگاه روز دوشنبه از محبس سرپوزه ولایت قندهار از طریق تونل حفر شده از داخل یک منزل نزدیک زندان فرار کردند. طالبان مسلح ادعا کردند از این محبس 541 زندانی گریختند و کار حفر این تونل 5 ماه پیش آغاز شده بود. در کنار اعضای مشران و جرگه برخی از تحلیلگران نیز به این باورند که این حادثه به اثر سازش و زد و بندهای سیاسی به میان آمده است. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان نیز از بررسی ها در راستای برجسته شدن عوامل اصلی رویداد خبر داده است. از سوی دیگر تعداد از سناتوران می گویند که فرار زندانیان از زندان ولایت قندهار سبب افزایش نگرانی ها در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان شده است. شهلا غوثی یک عضو مشران و جرگه:
حاکمیت ملی اینجا خود زل سوال قرار گرفته. در یک دو ماهی که قراره که همه امنیت کشور به دست افغان ها بفته و این نیروهای از خارجی گرفته شد، خود فکر کنین در حالی که اینا نمیتونن که امنیت خود وزارت دفاع زندان بگیرن، پس چی نوع امیدی برای از اینا ما داشته باشیم؟ واقعا مردم از این نوع نگران میباشند.
این بار اول نیست که زندانیان از محبس ولایت قندهار موفق به فرار می شوند، بلکه به اساس گزارش ها صدها زندانی در سال 2008 میلادی نیز از زندان این ولایت گریخته بودند.
ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. کنفرانس تحت عنوان صلح از دیدگاه اسلام امروز در کابل برگزار شد. در این کنفرانس که از جانب نهاد به نام کانون علمی تحقیقات اسلامی برگزار شده بود، سخنرانان راه‌های رسیدن به صلح و تماس با مخالفان را بررسی نموده، نظریات خود را ابراز داشتند. در این کنفرانس یک تن از دانشمندان تاجیکستان روی ضرورت صلح در افغانستان و اثرات آن بالای کشورهای منطقه صحبت نمود. در خطنامه این کنفرانس برای رسیدن به صلح و تماس با مخالفان خواهان یک آتش بس شدند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از حمید پژمان.
شرکت کنندگان کنفرانس کانون علمی تحقیقات اسلامی به خاطر رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان خواهان آتش بس میان دولت و مخالفان گردیدند. در این کنفرانس که بر روز شنبه در کابل برافتاده بود، شماره از علمای دین متنفذین و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی روی راههای رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان نظریاتشان را شریک ساختند. در قطعنامه این کنفرانس علمی تاکید گردید که برای رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان آتش بس فوری اعلام شود. در بخش از قطعنامه 11 ماده چنین آمده است:
از دولت، مخالفین و کشورهای دوست و همکار و جامعه بین الملل خواسته می شود تا زمینه نشستهای مستقیم را با دو طرف درگیر مساعد سازند. به خاطر رسیدن به صلح باید میان دولت و مخالفین آتش بس فوری اعلان گردد. استخبارات منطقه از مداخله در امور افغانستان دست بردار گردند.
کنفرانس علمی صلح از دیدگاه اسلام در حال در کابل برگزار شده است که طی ماه اخیر شماری از نهادهای سیاسی و اجتماعی تلاش‌های را به خاطر برقراری صلح با مخالفان شدت بخشیده و هر یک تلاش دارند تا راه‌های رسیدن به صلح را دریابند. در این کنفرانس مولوی عطارحمان سلیم رئیس کانون علمی تحقیقات اسلامی گفت آنها برای رسیدن به صلح و تماس با مخالفان تلاش خوان کرد تا نظریات علما و دانشمندان حاضر در این کنفرانس را با سایر نهادها شریک سازند. در کنفرانس صلح از دیدگاه اسلام دکتر عبدالله رهنما دانشمند تاجک و عضو مرکز مطالعات استراتژیک کشور تاجیکستان روی ضرورت صلح در افغانستان و اثرات آن بالای کشورهای منطقه با خصوص تاجیکستان صحبت کرد. وی در حالی که به نقش رهبران در تامین صلح اشاره میکرد گفت:
تا زمانی که خود رهبرانی که زمام کار را در دست دارند به این اراده، به این خلاصه نرسند که در صلح منفیت آنها، در صلح کفالت تامین برنامه های آنها هست، اونا به صلح میل نخواهند کرد. وقتی که صلح نبودن صلح به نفع اونا باشد، در این ناآرامی نفع خود را ببینند، اونا به صلح میل نخواهند کرد.
در کنفرانس علمی تحقیقی صلح از دیدگاه اسلام مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح به اقدامات به عمل آمده شورای عالی صلح اشاره کرد.
گزارش بود از کنفرانسی که امروز زیر عنوان صلح از دیدگاه اسلام در کابل برگزار شد و خواهان آتش بس میان مخالفان و دولت گردید. در این میان کمیته ولایتی صلح رسما در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرد. این کمیته با داشتن 30 عضو برای صلح و ثبات و جذب مخالفین به دولت سعی می کند. زهره صافی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
والی بلخ ISI یا سازمان استخباراتی پاکستان را چالش عمده در برابر شورای عالی صلح افغانستان خواند. حتی محمد نور که در جلسه ایجاد کمیته صلح ولایت بلخ سخن می گفت دست بعض از کشورهای همسایه را در قضایای افغانستان دخیل دانسته افزود که مخالفین در بیرون از مرز کشور تربیه، اکمال و سازماندهی می شوند.
عمده‌ترین چالش و عقیده من ISI پاکستان است که اینا تمرین میتن مخالفین جاو پناه میتن و تمرین میکنن و افغانستان واردش میکنند.
آقای نور از رهبری دولت خواست کشور پاکستان که همیشه در مداخله افغانستان نقش مستقیم و مهم دارد، آنها را باید متقاعد بسازد تا از شورای عالی صلح حمایت کنند. همچنان مولوی جوره وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و عضو شورای عالی صلح افغانستان پیوستن مخالفین به پروسه صلح را یک عمل افغانی دانسته و گفته ای وی این شورا میخواهد با آن عده افغانهای تماس بگیرد که فعلا آنها به نحوی از دولت ناراضند.
همین شورا یا صلح ختم افغانا شوا
شود. ولو که به هر شکلی که مخالفت با دولت قرار گرفته، ایچون افغان است، افغان از این اضافه تحقیر نشود و دیگه همه شورای صلح دائمی با افغانستان باید بیاید. یکی در کو و یکی در دی تر نباشه، همه باید یکی باشه.
کمیته ولایتی صلح به روز سه‌شنبه رسماً در ولایت بلخ افتتاح و آغاز به کار کرد. در ترکیب این کمیته 30 تن از شخصیت‌های متنفس، بزرگان اقوام، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی، شورای ولایتی ولایت بلخ، شورای علما و شورای زنان تنظیم می باشند. به اتفاق آرای جلسه، اختر محمد ابراهیم خیل، یک تن از قماندانان پیشین جهادی و رئیس حزب مهاز ملی در شمال افغانستان، بعیس رئیس و زلمه یونسی به صفت منشی کمیته ولایتی صلح در ولایت بلخ تعیین گردیدند.
زهره صافی از گشایش کمیته ولایتی صلح در مزار شریف گزارش می داد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و دارندگان وسایط نقلیه بربری از اخذ پولهای غیر قانونی در شهرها شکایت داشته و می گویند این موضوع بالای نرخ اموال نیز تأثیر منفی دارد. به گفته مسئولین اتاق تجارت و صنایع و همچنان رانندگان موترهای بربری، این پولها بیشتر در مسیر شهرهای بزرگ توسط برخی از موظفین پوسته های امنیتی اخذ می شود. فوزی احسان از کابل گزارش می دهد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان این ادعای دارندگان وسایط نقلی بربری را تایید می کنند که در شهرها موظفین پوسته ها از تاجران در هنگام انتقال اموالشان پول اخذ می کنند. خانجان علی کوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
یعنی به شکل نرمال از ایران تایید تقریبا 20,000 حتما می پوسته ها و اینمی حقول بورها و اینمی مسائلی که هستن 20,000، و اگر ما همی تکسای شهروالی امرایشان حساب بکنیم یه به 40,000 میرسن. اینمی تکسایی که هستن یک تعداد اگر قانونی هست نامناسب هستن و بارها گرفته میشه دوبار و سه بار. ما سالانه حاضر هستیم یک 2 میلیارد افغانی را برای شیها بکنیم، مگر دولت تور تقسیم بکنه سر شهرهای بزرگ و خرد که این خرده نشوه در جب اشخاص و افراد نرد. مگر تا هنوز اینمی منطقی علمی و اساسی و افغانی را کسی قبول نمیکنه.
خانجان الکوزی همچنان گفت شهرهای هرات، قندهار، قندهار کابل، دورخم کابل، مزار کابل، خوست کابل در شمار شهرهایی هستند که پوسته های امنیتی معزف آن در موقع انتقال اموال از تاجران پولهای گزاف اخذ می کنند. او می گوید از بسیاری از احکام حکومت نیز در این شهرها سوء استفاده می شود که به گفته آقای الکوزی برخی از مقامات دولتی نیز در سوء استفاده ها شریک هستند. در این حال دارندگان وسایط نقلیه که در شهرها سرگرم انتقال اموالند چنین میگویند:
اصلا مرتضی ترانسپورت از ما مثال میگیره 2,000 یا 4,000 یا 3,000 تا یک جایی که میریم، اصلا قانونی 500 یا 400 داره. پلیس ترافیک در هر بندر استاد میکنه پارچه میتن و ناحق 150 از ما میگیره، و ترانسپورت های به حساب پلیس که است در هر بندر استاد میکنه اگر 400 500 میخوان بتیم ما را آزادانه اجازه میده داخل شهر داخل.
از شکایت رانندگان وسایط نقلیه بربری و مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان شنیدید که میگویند در شهرهای بزرگ افغانستان به صورت غیر قانونی ازشان پول گرفته می شود و این عمل بر قیمت اموال و نرخ آن نیز تأثیر منفی دارد. در حالی که مقامات بغلان تلاش های مجادله با هجوم ملخ در این ولایت را برای انداختند، مردم بغلان شکایت داشته می گویند اگر جلوی این آفت به موقع گرفته نشود محصولات زیاد را از بین خواهد برد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
مردم در برخی نقاط ولایت بغلان از هجوم ملخ‌های مضره بر زمین‌های زراعتیشان شکایت دارند و می‌گویند اگر به سر وقت انعافت رسیدگی نگردد مزارع زیادی از مردم نابود و یا هم خسارمند می‌گردد. در حال حاضر زمین‌های للمی ساحات مانند دشت خواجه الوان، گرگرک، چشمه شیر و مناطق همجوار آن زیر تهدید انحشره قرار دارد و دهاقین می‌گویند اگر مجادله درستی به آن صورت نگیرد همه حاصلات مردم را نابود می‌کند. همه گویند این ملخ های مضره زمانی که بر یک مزرعه هجوم ببرند تا آن را کاملا نخورند و یا هم زیانمند نکنند به جای دیگری نمی روند. این مردم از دولت تقاضا دارند تا هرچی زودتر به دادشان برسد و زمین های آنها را از شر ملخ ها نجات بدهد.
بله، ما اشتردر خان نام داریم، از قریه عمرخیل از ولسوالی پلخمری. سیافتی که بنای ملخ دشت خوجلوان طرف قرسای و طرف چرچورک آمدن، نو اگر جلبگیری ازی بزرگترین وقت نشوه نه از دست آفت گندم میمانه، نه پخته میمانه، نه پالیز میمانه، نه شالی میمانه. اینمی آفتی است که هیچ از واسی مردمی ما هیچ پرانیست تا که دولت قدیمام کاری دایره بیتنه کنه.
از هجوم ملخ در ولایت بغلان شنیدید که مقامات این ولایت مجادله در مقابل این آفت را آغاز کردند. یک پروژه نظامی به ارزش بیش از 4 میلیون دلاری آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. گزارش داریم در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی ستوره‌ای کریمی از هرات.
این پروژه که شامل مجتمع اداری مدیریت استخبارات قماندانی زون 606 انصار می باشد، مجهز به کلینیک، اتاقهای اداری، تعامخانه، سالونهای تعلیمی و میدانهای ورزشی است که به مدت 9 ماه به کمک مالی کشور امریکا اعمار و شام روز دوشنبه افتتاح شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی زون ساحوی پلیس در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت با اعمار این مجتمع مشکلات پرسنل مدیریت استخبارات قماندانی زون از ناحیه مکان مرفوع گردید. با گفته آقای احمدی، ایجاد این مجتمع تاثیر بسزایی در پیشرفت کاری کارمندان مدیریت استخبارات قماندانی زون خواهد داشت.
ساختمان جدیدی که برای مدیریت عمومی استخبارات زون ساحوی انصار به همکاری کشور ایالات متحده امریکا با هزینه 4.5 میلیون دلار امریکایی توسط شرکت تکنولوژی AI دارای این طبقه 50 اتاق همراه با پارکینگ، واژه‌های پیره‌داری، دیوارهای سنتی و سایر منقفات آن در طی این دو ماه سنگ تعداد وزی گذاشته بود. امروز با بازداشت جنرال محمودی و مشاورین بین المللی زین انصار سطح برگری سپرده شد.
بر بنیاد یک خبر دیگر، مقامات محلی ولایت بادغیس از افتتاح یک پروژه ام المنفعه به هزینه 4,900,000 افغانی در آن ولایت خبر دادند.
ستوره کریمی از تکمیل پروژه های نظامی و عام المنفعه در ولایت های هرات و بادغیس گزارش میداد. قرار است کنفرانس صلح پشتون ها به تاریخ 29 و 30 اپریل ماهی جاری در پشاور آغاز گردد. در این کنفرانس به شمول پشتون های پاکستان، اشتراک کنندگان از افغانستان، امریکا و اروپا نیز حصه خواهند گرفت. برگزاری این کنفرانس امروز اعلام گردید. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
آغاز کنفرانس جهانی صلح امنیت پشتون‌ها رسما اعلام گردید. کنفرانس یاد شده که دو روز دوام خواهد داشت به تاریخ 29 و 30 اپریل در شهر پشاور برگزار خواهد شد. در کنفرانس مذکور از تمام مناطق پشتون نشین پاکستان، افغانستان و پشتون‌های مقیم اروپا و آمریکا دعوت به عمل آمده است. قرار است در این کنفرانس متفکرین ادبی، شاعران، صاحب نظران و چهره‌های شناخته شده سیاسی مناطق پشتون نشین اشتراک نمایند. شعب خطک، یک تن از مسئولین کنفرانس مذکور، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، هدف برگزاری این کنفرانس را چنین گفت.
در دو روزه کنفرانس چکم مونگرا بلل ده ده بنیادی مقصد اومد.
وای میگوید این کنفرانس دو روزه ای را که ما برای آن داختیم، هدف اساسی آن متحد نمودن پشتون ها می باشد و به جهانیان این را نشان خواهیم داد که ما ادیبان، شاعران، نویسندگان و خبرنگاران همه به خاطر ناامنی ها در مناطق خود خفه می باشیم و همچنان پیغام ما این خواهد بود آنان که مداخله می کنند باید بگذارند که ما از طریق براندازی جرگه ها مسائل خود را حل کنیم.
وی
افزود که اشتراک کنندگان در کنفرانس مذکور بیشتر بالای مسائل روز افزون امنیتی مناطق متذکره بحث خواهند نمود. وی گفت قرار است که در روز اول این کنفرانس مقالات و اشعار از سوی اشتراک کنندگان تقریر گردد و در روز دوم مشایره نیز در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند که قبل از این نیز همچو کنفرانس ها در پشاور، کابل و بلوچستان برگزار گردیده بود که بیشتر جنبه کلتوری و ادبی داشت، اما این بار محور اساسی این کنفرانس را مسائل سیاسی و امنیتی مناطق یاد شده تشکیل میدهد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود درباره آغاز کنفرانس صلح پشتونها که به تاریخ 29 و 30 ماه جاری در پشاور دایر می شود. طوری که در خبرها شنیدید، امروز رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در مراسم 25مین سالروز حادثه چرنوبیل که بدترین حادثه هسته‌ای جهان به شمار می رود اشتراک کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از آرش همایون می شنوید.
از نخستین روزهایی که بشریت انرژی هسته‌ای را شناخت، در مورد حوادث ناشی از ریاکتورهای اتمی ملکی تشویش‌های جدی وجود داشته است. از آغاز دهه 50 تا اکنون، حوادث مختلف در ریاکتورهای هسته‌ای ملکی در آمریکا، کانادا، یوگسلاویا، فرانسه، ارجنتین، جرمنی، ژاپن، اوکراین و سایر کشورهای جهان رخ داده است. از جمله بدترین و مدهشترین حوادث یکی هم انفجارات پی هم در ریاکتورهای هسته‌ای چرنوبل می باشد. این حادثه در سال 1986 به تاریخ 25 و 26 اپریل زمان آغاز شد که مسئولین سیستم محافظتی ریاکتور را برای انجام یک آزمایش غیر فعال کرده بریک های نیوترون را از ریاکتور خارج کردند. در نتیجه ریاکتور بدون کنکننده سرعت یا بریک مناسب از کنترل خارج شد و در اثر افزایش درجه حرارت نخست یک انفجار پوشش 1000 تنی بالای ریاکتور را به هوا بلند کرده، انفجار دوم سقف ریاکتور را پاره کرد و 25% از تأسیسات هسته‌ای ریاکتور را از بین برد. ابتدا محیط اطراف تأسیسات با امواج رادیواکتیو آلوده شد و بعد هم باریدن باران سبب شد که بخش‌های وسیعی از قاره اروپا با مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجارات تأسیسات اتمی چرنوبل مقدار زیاد مواد رادیواکتیو که برای ساختن حدود 100 بم اتمی کافی بود به فضا آزاد شد. مقامات اتحاد شوروی سابق در آن زمان پخش هر نوع خبر را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما جوامع بشری فاجعه چرنوبل را وحشتناکترین فاجعه تکنولوژیک در تاریخ بشریت حساب می‌کنند. در اثر فاجعه چرنوبل حدود 5 میلیون تن آسیب دیدند، حدود 5000 مرکز مسکونی در جمهوری‌های بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با مواد رادیواکتیو آلوده شدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش سال روز فاجعه هسته‌ای چرنوبیل میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، اما اکنون شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.